افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په کابل کې په یو امنیتي شرکت د ورستۍ حملې له کبله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. افغان حکومت د جنوا د کانفرنس د بریالیتوب خبر ورکوي او وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یو وار بیا له افغانستان سره ژمنې تازه کړې. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 60 تر 70 پورې په سلو کې چمتووالی لري. دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ یار کلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فرشته جلال سید افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپنۍ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 20 تنه زخمیان دي. د ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. ملګرو ملتونو په هلمند کې د ملکي تلفاتو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو غږ کړی چې د آزاد سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي. پوره خبر نو واورید. افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس 4 امنیتي کمپ ته تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او 20 تنه زخمیان دي. د کورونی چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه په دغه تروریستي برید کې لس نفر خپل ځان د لاس اور کړی دي، چې په هغه کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی، د انګلیس هیواد دی، بریتانیا څخه هم وژل شوی دی، یو درې نفر نورې چې دی هغه مجلول هویت دی، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته معلومات درکوو. 20 نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې 12 نفر د نیپال هیواد دي او 15 نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
حمله دن سهار په 4:30 بجو پای ته ورسیده. نصرت رحیمی ویل حمله څلور تروریستانو کړی وو او ټول وژل شوی دي. و سوالو کسانو په جی اس 4 کمپ کې 310 تنه چې شپږ ډېر افغانان او پاتې بهرنیان وو يرغمل کړی وو. د کورنوي چارو وزارت وایي ټول يرغمل شوی وګړي امن ځای ته لېږدول شوی دي. د حمله مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان د ملي والی حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو چې د حکومت لپاره مهم بری دی. ورته خبره تقریبا په د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد خبرګه کړی ده. خلیزاد نن پر ټویټر لیکلی دا چې نړیواله ټولنه په جنیوا کې راټوله شوه، د افغانستان حکومت اصلاحات ته وهڅاو او د خپل ناتړ ډاډ ورکړ مثبته خبره ده. خلیزاد په دوی د ټویټ کې لیکلی دي چې د اقتصادي عمل داسې یو پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پنګ راوړي، ټول افغانانو ته د سولې ګټه رسولای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هلمند کې په ورستۍ وونه کې خنړې پیښي د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یوه ورستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو معتبر رپورټونه ورسېدلي او اندېښنه لري. یوناما ویلي د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوالو بشري قوانینو پر اساس د هر وخت د ملکي وګړو امنیت ته پام وکړي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت امریکایي قواوو پرون تایید کړ چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي حمله شوې ده. د امریکایي قواوو ویندوی په دې حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو خبر تایید نه کړ، خو د هلمند والی وویل چې ملکي وګړو ته تاوان رسیدلی او دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل ویلي چې په ګرمسیر کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو ژغ وکړ چې د آزاد سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. هغه نن له جرمني ورسپانی بیلت سره په امریکا کې وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. د یکشنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمي کړل او 24 تنه اوکراینیان یې برام تکړه. په ګرجستان کې د جمهوری ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومې زورابیشویلی ګټلې ده. د دې انتخاباتو نړیوالو څارونکو نن وویل چې کاندیدانو په رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نه و، او له دواړو خواو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر پروسه اغیز کړی دی. په ګرجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او د مظاهرو ژغې کړی دی. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې سلومې زورابیشویلی په دوهم دور ټاکنو کې لږ تر لږه 9.52 رای ګټلې دي. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم بدزینا ایوانشویلی چې په هغه هیواد کې له پیژندل شوو میلیونرانو دی د سلومې ملاتړ کړی دی. په ګرجستان کې پرون د جمهوري ریاست انتخابات چې دوهم دور ته وتلي وو ترسره شو. سلومې زورابیشویلی پرون په تبلیسی کې خبري اعلان ته وویل، موږ بلاخره په کلکه د خپل هیواد گذشته رد کړه، هغه گذشته چې زموږ د ټولنې پرمختګ یې کمزوری کاوه. زموږ هدف په ګرجستان کې سوله او آزادي ده چې ټول وګړي مساوي حقونه ولري. زموږ له هغو کسانو سره چې ماته یې نن رایه نه ده راکړې ډیالوګ غوره بللی. د ګرجستان د ملي اتحاد غورځنګ په نوم ګوند چې د هغه هیواد مخکنی ولسمشر میخایل ساکاشویلی جوړ کړی او د مخالفو ګوندونو مشري کوي، د جمهوري ریاست لپاره له کاندید ګریګول اوشادجی ملاتړ کړی و. د ګرجستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې اوشادجی په دوهم دور کې 40.48 رایې ګټلې دي. او د چین پیژندل سوی اکاس لو ګوانګ به درک شوی دی. د هغه ښځې او د بشري حقونو یو شمېر ډلو ویلي چې لو په شینجیان ولایت کې وو او له څو اونیو راهیسې به درک دی. له تهدید سره مخامخ خلک په نوم یوې ادارې چې په جرمني کې فعالیت کوي د نومبر په 28 ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیان کې پولیسو نیولی وو. په جرمني کې د مدافع ډلې ویلي چې د لو ګوانګ د ژوند په اړه جدي اندېښنه لري او د هغه د ژر تر ژره غوښتنې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورلد پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه له خپلې ښځې سره په امریکا کې اوسېده. د هغه میرمنې ویلي چې لو ګوانګ د عکسونو اخیستلو لپاره د شینجیان قاشغر سیمې ته تللی وو او د نومبر له درېیمې یې خبرې نه دي ورسره کړې.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړی کتلی او لیدلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. په دې موضوع به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مو هم خبرو چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دغلته د تېرې شپې په عملیاتو کې شپږ ملکیان وژل شوي. افغان حکومت ویل له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره شته. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واورئ چې د افغان حکومت چارواکو د جنواله کنفرانس وروسته دا کنفرانس بریالی بللی. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یو امنیتي شرکت د حملې له امله د یو برتانوي په ګډون لس تنه وژل شوي او 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دغه امنیتي شرکت نږدې درې سوه کارکوونکو د 8 ساعتونو لپاره یرغمل کړی و. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په استخباراتي ادارو کې کمزوري د دې سبب کیږي چې دغه ډول حملې زیاتې شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماخام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته څلور وسلوال د جی فور اس په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. دی وایي حمله کوونکي نږدې لس ساعته یعنې د پنځشنبه د سهار تر څلور نیمو بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت 313 کارکوونکي له ځان سره عمل کړی وو. نوموړی وایي چې په یرغمل شویو کسانو کې شپږ دشتن افغانان او پاتې نورې بهرنیانو، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د سهار په دریو بجو د حمله کوونکو له لمنځه وړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل،
له بعد مرغه په دغه تورسي برید کې لاس نفر خپل ځان له لاسه ورکړی دی چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسی دی، د انګلیس هیواد د بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی، او درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اووه ویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تیره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي اوزی اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی فور اس په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حملې لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتانوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو له لوري ترسره شوې، او ادعا کړی چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې په بهرنیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لا وخته ده. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حمله یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلې محمد اګل مجاهد د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي ستونزمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجود دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو له ګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
اخوا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي دي او شپږ کسان پکې وژل شوي. خزای خلک وایي چې وژل شوي ټول ملکیان دي. روح الله انوري په دې اړه له سیمې رپورټ راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلار درې په سیمه کې تیر شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لا وخته ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد کامل د پنځشنبې پورز ازادي راډیو ته ویل تیر شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلار درې سیمې ته تللي او هلته ولسی وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د داعش شریر نه راوتي وو. پرون یې ریدي کړي دي ولسوال ته چې موږ ته د کومک وشي، سرپناه نه ده، روغه پرتي دي، ماخوستان دی، نهه بچي دي. کوم کور کې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی، خپلو ماشومانو په مخ کې، د خپل کوروالاو په مخ کې، او کوم کورونو کې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه نه اسلام ته د منلو دی، او نه دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کړي او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مخه دی ونیسي.
عاجز خلک پکې پاتې وو، اکثر د کلو نه خلک پاتې دي، او دا غریب او بیچاره خلک وو. دا ټول ولسی خلک دي، په خپلو کورونو کې شهادت رسولې شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچتوو دلته په مرکز کې مو په ولایت کې مو
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوی او سیمې تپلاوی تللې څو معلومه کړي چې وژل شوی وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوی لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسان مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدلو لپاره امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څیړي، د سیمې خلکو سره مینې
هغه وایي په څوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کیږي چې د تیرې سه شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
لا کنرنا غزنی تزو پا غزنی کی چارواکی وی وسلوال و طالبانو پا دغا سیما کی لگ تر لگا تر شلو زیاد خون زی ترلی دی حبیب الله تاثیر پارا نور تفصیل آکی
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم 15 دولتي مدرسې او ښوونځي تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او په ماری پورې د مربوطو دیني مدرسو شمیر دوه چنده و، خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو درسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړئ، درویشت مکاتب یې له دود څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې، بیا هم 25 مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مزدود دي، تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر په خره اشاره کولی سم، هغه دا ده چې په دغو 25 باقي مزدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډېر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانیستل شي.
که انصار د دغه دیني مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅکله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ د ښوونځیو او دیني مدرسو درګاوي وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکي په غزنی کې د پوهنې له روان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
افغان حکومت وایي د جنوا کانفرانس بریالی ترسره شو. په دې کانفرانس کې نړیوالې ټولنې یوار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم دغه کانفرانس بریالی بولي، خو وایي د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار زیات شي. اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دغه هیواد سره د اروپایي ټولنې او د آسیا د نړیوال بانک اعلان شوي مرسته لاسته راوړنې بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت له کړنو خپل ملاتړ اعلان کړ. اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې له وړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ د دغه کانفرانس بله لاسته راوړنه وه. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه خبره دا وه چې نړیوال شورنې افغانستان کې خپل شتون نه ډاډ ورکوي چې دوی به افغانستان ته خپلې مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه وه چې ټولو په یو وخت له هغه کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي، ټولو لدین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریزه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي
د جنیوا ناسته د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په دې کانفرانس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او لوړپوړو افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او په دې هیواد کې په بېلابېلو برخو کې د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرانس کې به افغان حکومت د بروکسل په کانفرانس کې د شوی وجمنو پاړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزنوي په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قینات وړو خو د لا عملی کولو سپارښتنه وکړي. د جنیوا په کانفرنس کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 340 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې د غمرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غشان د مهاجرت او بې ځای کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کانفرانس وروستۍ ورځ وه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم شریکه کړه. که څه هم د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډيو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس یو بریالي کانفرنس وباله.
د سولې په اړه باندې ټول په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو او ټول هیلو خواو مخصوصا له غوڅه وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کومې هیلې چې د جنیوا له کانفرانس موجودې وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کانفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو په خبرې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شویو ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان چارواکي وایي چې په جنیوا کانفرنس کې دوی سره د نوو مرستو ژمنې وشوې او دا کانفرنس یو بریالی کانفرنس و. خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم نړیواله ټولنه د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت له شو فعالیتونو خوشحاله نه وه او یا یې قناعت نه و حاصل شوی، خو د افغانستان شرایطو ته په کتو او همدارنګه په افغانستان کې روانو ناامنیو ته په کتو دوی د افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې تازه کړې. له دې ډلې یو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی دی. له ښاغلي صافی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د جنیوا د کانفرنس د بریاو په اړه ترې پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي شورا سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټول جنګیالیو خواه غوښتلي چې توپک په کیدیو په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې وو هغه چې دوی وعده کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې وي بسل بسلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضع امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضع بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي د دغه غونډه په ټوله کې څنګه کامیاب وه غونډه که څنګه؟
والله که مونږ وویل چې دې غونډې نه مونږ ته دغسې یو شی منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په 15 کالو کې هوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دیگه نه هم کنور امرسه هم کیگی بیا هم شرط ده غم رستو ده پسام و مصرف اولو او پریشتیا توگه ده افغانستان خلکو تم رست رسول او دی مشکلات الول دا واده پا حالت که وجود لری، اما پا عمل که امکان نلری. خب بیا هم اما پخانه ایجمنه چه دوی کش پیده فیصد عمل کری، 50% هم ادای کری چه مگه ده حال کری، نور مشکلات و بیا هم غیب بسل و کسل ایده نقوالی چه باید تدبیق چی او ده که باید آینده حکومت یا فعلی حکومت که دوام کهی کنه که هر حکومت چی باید چه اغام راد.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د حقوق د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان په اړه د جنیوا په کانفرنس نظر څرګنداوه. اوس په هم د څو عامو افغانانو نظرونه واورو چې هغوی د جنیوا د ترسره شوي کانفرنس په اړه چې پکې نړیواله ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي څه وایي. دا وکس پاپ ابراهیم صافی راټول کړی.
زمان عبد الباقی عمری دی د جنواد ناست پر د با زمانه زردار چ افغانستان خلق سولې اړتیا لري، ضرورت لري او سولې مبرم ضرورت دی په وطن کې، ځکه دا 100 کال پر لپسې جګړې زمون خلق کې ډیر جوبل کړي، زمون وطن ډیر زپلې دی او زمون خلق د یو لومړی ټو په حساب باندې سولې ته قائل دي. نو کچیر ته وکن د جهانی خلق ټولنه او نړیوال زمون حکومت سپورټ کې حمایت کوي د لپاره چې موږ اساسي ضرورت هم د سولې ده، نو زه د کانفرنس په کله باندې مثبت نظر لرم. دا ښه کانفرنس دی او دغه کانفرنسونه په افغانستان کې د سولې د استقرار او ثبات لپاره ډېر مؤثر او مهم واقع کیږي.
مانو عبدالمتین دے مکرویانو اوسیدن کے ما سولہ خود ټول افغانانو د پاره د هر شینه یو ضروری مسله ده. چې لمړی به از منګه واد کې سولہ راشي ترڅو چې سولہ نو وسی خل نشي کوله په آرام ژوند دوی کې دلته جنوا کې خدای دی چې پرختین ډول باندې سولہ باره کې ماتره وسی منګ داغه هر کله کو منګ دائم غواړو چې از منګه واد کې سولہ راشي او یو دا غونډی چې په کاغذ کې وسی او عملی چې راشي بیا هیڅ شی نه وسی. هغه افغانان ډیر خسته شوی دي.
انا طلع دلیم نظر زما البته د جنوا د غونډې په حق له او همدارنګ د صلح په حق له مر صلح د افغانانو ورکه ده چې هر وګړی هر فرد افغانستان د دې صلح تیږي دی او صلح ته ډیر اشد ضرورت دی او صلح غواړي صلح ارمان ده صلح ارزو ده په صلح پسې دي او د دې په حق له چې رئیس جمهور کوم خبره وکړه هغه هم د تایید وړ ده او د رئیس جمهور څخه په انګړی توګه همدارنګ د نړیوالې ټولنې څخه د مقابل لوري څخه دوی ټولو نه غواړو چې په حقیقي ډول د سولې لپاره مټر اور غواړي او په سولې لپاره کار وکړي او سولې باندې تمرکز وکړي او سولې ته غواړي کې دي او سولې د افغانانو کوم ارزو امید چي دا لاسته راشي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 7.5 اورېدل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې درې اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولې دي. اروپایي ټولنه تر اوسه په دې نه ده بریالی شوې چې د اوکراین او مسکو ترمنځ وروستۍ لانجې په برخه کې پر یو واحد اقدام موافقه وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوري.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 9 خپره سوه هیله وښوده چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېرېدل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د 24 کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف ته ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولي. هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینۍ ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکراین ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بېله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه. اوکراین د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیه خوشې کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یوه خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپایي ټولنې بالتیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یوه اعلامیه یې خپره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28 مخبره سو راغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرص بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28 پر مسکو د اروپایي ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28 له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دي.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دوستان وقت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فرشته جلال زئی تر اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو په حمله کې لس تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم غبرګه کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې د اقتصادي عمل داسې پلان چې د سولې تر موافقې وروسته افغانستان ته پانګه راوړي ټولو افغانانو ته د سولې ګټه رسولای سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په هلمند کې په وروستۍ یوه اونۍ کې خونړۍ پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما نن پر ټویټر لیکلي چې په هلمند کې په یوه وروستۍ اونۍ کې د کوچنیانو په ګډون د زیات شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو او زخمیانېدو معتبر رپوټونه ورته رسېدلي او دوی اندېښنه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن پر ناټو غږ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپلې بیړۍ ورواستوي او د اوکراین په دفاع کې مرسته ورسره وکړي. او په ګرجستان کې د جمهوري ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندیدی سالومی زورابیشویلی کټلې ده. سالومی زورابیشویلی پرون په ګرجستان کې خبریالانو ته وویل چې له هغو کسانو سره چې دې تیارای نه د ورکړې ډیالوګ او خبرې غوره کړي.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم راځو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپېتو اویا چمتووالی لري. د دې کمیسون ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال انتخابات تخنیکي موارد څېړي سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې وي تکرار نشي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکوونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري.
تقریبا
60-70% ما آماده دیدیم. دوی تقریبا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکوونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخت ده، ترڅو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانیستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکوونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکوونکي د میزان د 28 او 29 نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوې تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به یې دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم بیستونزو او شفاف و انتخاباتو تا چمتو نده.
بیره منان باید وی چه ده تاکن خلا کمیسیون اغتیر و وعدو جمانه تا پکتو سره چه پارلمانی خوبات که دوی خب سر کرده وی او لبعد مرگا پا هر عرض که دوی استونزه و خندو دلوده دازل بیا پا موقع تش وعدو بانده خلق باید اونو بوله بی او دقا انتخابات و مسخره بانده اونو نیسی. یمو غوښتنه ده د دې وخت وایي چې 20% یا 30% موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړی دي. دا خپل یو واهی او خیالي موضوع دی مطرح کوي.
خاغلی رشید وای کچیر د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینۍ او کې انتخاباتو ته ورزی یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمیزه او نړیواله اجماع له افغان حکومت سره ده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت یې تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخته وړلو واک نه لري. په همدې حال کې افغان سیاسي مخالفان د هغه کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقادونه کوي چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره ټاکلې ده. په دې موضوع باندې زموږ په راتلونکي خپرونه کې ریپورت مه هیروئ. اوس هم ونیزو پروګرامونو ته راځو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، ځوانان هغه څوک دي چې که دوی زده کړې وکړي او له استعداد څخه مناسبه ګټه واخیستل سي، نو هم دوی خپل ځان، کورنۍ او ټولنې ته ګټه رسولی شي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د مدني مشارکتونو مسؤل احمد جان نوزدی دی. په سږنی کال کې د یونیسف دفتر د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړي؟ البته شاید کارونه ډیر کړي کنه، هغه ماسر چې دی هغه څه دي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ځوانان د افغاني ټولنې اکثریت تشکیلوي، یعنی موږ تقریبا 80% زموږ نفوس ځوان دی. د یونیسف ځانګړې پاملرنه و تنکیو ځوانان ته کوي، ځکه چې په دغه وخت کې خو یو داری چې د ځوانانو ذهني رشد پیدا کوي، یعنی دوی خپل راتلونکی ټاکي. بیان که چیرې دوی سره کار ونیسي او دوی د نظر څخه وغورځول سي، دوی کېدلی سي منفي جهتون ته. په همدې خاطر باندې لازمه دوی سره باید کار وسي. کوم کارونه چې یونیسف کړی دي، هغه شاید تاسو په جریان کې چې د نومبر په 19 تاریخ باندې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ځوانانو تر ټولو ځوانه سفیره هینا جانه موږ وټاکله. د بیلګې په ډول باندې موږ دوه انګیزه ورکوونکو سخنانوی پروګرامونه درلودل، یو په کابل کې، یو په کندهار کې. دواړو پروګرامونو کې موږ داسې ځوانان سره راټول کړي وو چې هغه په رښتیا نخبه ځوانان وو. د بیلګې په ډول باندې یو ځوانو په دغه کې په کندهار کې یو بیرغ جوړ کړی دی، د افغانستان بیرغ. بیرغ کله چې مثلا پر هغه باندې تکلم کشیږي، نو دا بیرغ خپله وچتیږي، او کله چې پر دې باندې یو خطرناک چیز کشیږي، مثلا یو توپنچه ور باندې کشیږي، بیرغ خود به خود کوزیږي.
سره کمی دا جوړ کړی دی، کوم وسایل به تاسو پوښتنه وکړه؟
د ټکنالوژي څخه استفاده کړی او دستي دغه ورته ورکړی دی، سويچونه ورته ورکړی دی، ماده کړی دی چې د بیلګې په ډول باندې مثلا که پر هغه باندې غنم کشیږي، اته که د غنم انځور ور باندې کشیږي، نو دا بیرغ لوړیږي. خو کله تاریخ انځور ور باندې کشیږي، دا بیرغ را کوزیږي. یعنی دوی د خپل د وطن پاک له باندې فکر کوي. موږ څنګه کولای شو خپل خلک دې ته واتو چې هغه د منفي کارونه را وګرځي؟ یعنی زموږ ځوانان هم په دې حق له باندې فکر کوي، ځکه چې زموږ ټولنه جګړې ځپلې ټولنه ده. مثلا محمد یو موټر جوړ کړی دی چې هغه موټر په کلی باندې چلانیږي، هغه ګیر لري، هغه اکسیلیټر لري، هغه حرکت کوي کله چې چلانې کې. او کېدلی سي مثلا چې محمد کچیری زمونه وته مسایر سي او دی رضوان سي، دی کېدلی سي مثلا غټ موټر هم جوړ کړي. نو داسې استعدادونه په افغانستان کې ډېر دي، او کله چې څوک وغواړي چې یو کار وکړي، هغه اتمن کولای شي. نو اوس محمد دې ته ضرورت نه لري چې هغه د لوب سامان راونیسي، ځکه هغه پخپله د لوب سامان جوړولی شي.
نوزدي صاحب، که دا راته وایي چې دغسې ځوانان تاسو ته خپله مراجعه کوي، د تاسو کارکوونکي په سیمو کې هغه پیدا کوي، څنګه کیږي چې تاسو داسې ځوانان به خبر شئ او بیا دې غو داسې لاسته راوړنې انځور کړي نورو خلکو ته؟
ډېره مننه. دا ډېر سخت کار دی، په دې معنی باندې چې په افغانستان کې استعدادونه بیخي ډېر دي. ولې دغه استعدادونه لومړی خو دوی پیدا کول ډېر ستونزمنه ده. ستونزمنه په دې باندې چې سره دې چې مثلا ټکنالوژي تر ډېره بریده کارونه اسانه کړي دي، ولې یو خدای چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم ډېر خلک ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري، او بل دا چې په افغانستان کې بدبختانه چې ناامني ده، او موږ دتن پېژ موږ د افغانستان و هرې ګوښې ته ولاړ شو. نو موږ خپله په دغه ځوانانو پسې ګرځو، مثلا موږ په ګوګل کې پسې ګرځو، په انټرنیټ کې سرچ کوو، خپل د نیټورک د لارې پسې ګرځو، د حکومت د لارې پسې ګرځو، وزارت معرف د لارې پسې ګرځو، او د دوی سره کار کوته سمو دغه نخبه ځوانان را پګوته کی په ځنګل ډول باندې چاغو اغه ځوانان مثلا دغه سي د محروم ټولون نوي د محروم کورنوي نوي د بیل په ډول مدالک محمد نوي مثلا محمد د یو د محروم کورنوي دی چې هغه د کورنۍ تقریبا ډیر وخت په ماجرات کې تیسوي او سره یې مثلا تل پنځه وډونه لري د پلار هیڅ نه پاتې چې په دغه نور وډونه باندې تعلیم وکي او کله د ماجرات کوون ولا د پلار کڅه کوي وای کله د ماجرات کوم چې کله وزه سبای وکړت دلمه نو د پاکستاني بچو مایل چې هغه بتله شوونځي ته ما بچنه سوته د کوي به ډوډۍ پیدا کړی وای نو زما سره وای دا هله چې کاش زما بچم شوونځي ته تلای او کله چې وای دا حالات تغیر وکړي نو محمد د وزنی زوی دی چې په غوند تعلیم کړی
محمد اوس تر څوم ټولګي پورې درس ویلای دا
محمد اوس په ورسم ټولګي کې دی او په شوونځي کې هم شنومري یا کی په کندهار کې زده کړی نو یعنی زموږ خلک زموږ ولسونه دوی هم د یې لپاره لیوال کې اړ چې بر خپل وطن د لپاره خدمت وکړي
نو څه سپتا سویل چې دا د یو بي وزلي کورنۍ واته تر دې اندازې پورې چې پلاړي توان نه درلود په خپل بچو باندې زده کړی وکړي کله چې تاسو دوی سره مخ سوی پاک لای پوس په دوی استعداد پاک لای تاسو معلومات پیدا کړی بیا موږ سره ستاسو سره وکړه
مننه کوم چې موږ د ځوانانو سره کوي شو ګوري یو خدای چې مثلا مادي مرسته ده ولې مادي مرسته هیڅ وخت ځوانان پر پښو نه شي درولای موږ ځوانانو سره کار کو تر څو پر ځوانان په خپل پر پښو باندې ودرېږي د بیلې په ډول باندې مثلا دغه ځوانانو راپورټ کول او امه نظر ته راوړل د خلکو وسترګو ته راوړل
د رقمو د خلکو سترګو ته دراوس
مثلا دوی موږ ماری فکر په یو غاټه غونډ کې چې تل مثلا دولتي مسولین او مثلا ځوانان او مثلا د مدني ټولنې غړي هم هغه موږ ماری فکر موږ پر دوی باندې مثلا شوري جوړو هغه په خپل ټولنیز رسنیو کې نشته د دوی دغه پروګرام چې دوی د لوی هغه پروګرام په مهم رسنیو کې د هوا په تلویزیون کې نشه سوچ دی هوا تلویزیون هم په نتورک کې ستا هم په کیبل کې ستا هم په کندهار کې ډیر 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 لیدون کې لري او بل دا چې موږ د ځوانان معرفي کوو د افغانستان د ځوانانو و نتورک ته کله چې موږ دوی ته معرفي کوو دوی خپل ځان په خپل پیدا کوي دوی په یوه چې موږ ولا په ټولنې کې اوسو کې ځکه چې موږ د افغانستان د ځوانانو نتورک ته د جهاني ځوانانو نتورک سره اړیکې لري یعنی دوی به یو د بل سره د یو جال په ډول باندې یو ځای کیږي دغه جال به ورو ورو غځیږي او کوو ولسوالۍ ته او وکلو ته او بل اخر به دغه نخبه ځوانان سره د کیج او د نور ځوانانو د ستونزو د حل لپاره بلی په خپل د حل لارې پیدا کوي
بله کله چې هم دا اوس ځینې ځوانان د تاسو خبري اوري چې ورته استعداد لري لکه تاسو د محمد استعداد یاد کړي یو بیرغ جوړ کړی دا غم ډیر جالب ډول باندې وغو څنګه تاسو سره تماس ونیسي او وغواړي چې تاسو له غوسره مرسته وکړي لوي خو به د دوی کورنۍ ته مفید تمام سي بلې خو هیواد ته ګټه وري
ډیر مننه دا ډیر ښه خبره ده یونیسف هم فیسبوک پیج لري ټویټر اکاونټ لري هم ویب سټ لري نو دوی کولای شي دوی ته مراجعه وکړي که چیرې دوی ته مراجعه نشي کولای یعنی دوی ته لاسرسي نه لري بیا دوی کولای شي مثلا زموږ د دفترونو ته په ولایتونو کې مراجعه وکړي مثلا موږ په کندهار کې په ګټو ولایتونو کې په ګټو شهرونو کې موږ معمولا غاټ دفترونه په وړو ولایتونو کې موږ په کندهار کې دفتر لرو نو دوی کولای شي موږ دفترونو ته مراجعه وکړي بیا کولای شي مستقیمه مثلا زما سره په اړیکه کې شي زما د ټلیفون شمیره اکثره په دفترو کې هم ستاسو په سایت کې هم دوی پیدا کولای شي
نو ځلې صاحب موږ د محمد په څیر نور ځوانانو درلودل چې واقعا عالی استعداد لري مګر صرف یو څو ورځې د دوی نوم په خپلې بیا هغه نوم هم نه یادېږي یو ډول د دوی استعداد او دوی خپل نادرکه غونګیسي تاسو په یو داسې اداره کې کار کوي چې هغه له ماشومان او ځوانانو سره مرسته کوي په دې اړه څه وایي د غیلت څه کېدلی سي
موږ باید نو خپل ځوانان پیدا کړو دوی نه باید نتورک جوړ دوی باید په داسې سیستم کې داخل کو تر څو دوی خپل لار په خپل پیدا کړي د بیلګې په ډول باندې مثلا کله چې موږ تیر کال ورته پروګرام درلود یو په همدغه ډول باندې محمد په همدې جال کې پاتې کیږي او دا جال به ورو ورو رشد کوي زموږ سره مثلا په پروګرام کې د ریاست جمهوریت نم خلق موجود و رسنی په دې برخه کې ډیر کار کولای شي کله چې د رسنی و دغه تر اوزي و میدان ته ډګر تر اوزي بیا نو د خلک خود به خود معرفي کیږي خپل لار په خپل پیدا کولای شي او موږ کوشش کوو دوی باید امان ځار تر اوړو تر څو پر شي خلک په دې باندې پوه شي په غریب کورنوي کې ډیر ښه استعدادونه شته او غریب خلک باید خپل بچات نه خاط ځنګړې توجه وکړي د دوی و تعلیم ته باید توجه وکړي ځکه یو تعلیم دی چې غوي کولای شي ځوانان د ځوانانو و استعدادونه تروش ورکړي که چیرې تعلیم نه وي بیا نو موږ ډیر منفي خواته شو
قدرمنه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د احمد جان نوزادي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بجنده شکه مثبت
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دو تر درو بجو
له آزادی رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دی
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ویدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې ګټې لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو یو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
او اسلام خو پزوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوریدونکو نن په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
وګوریدونکو مشوره د دوه یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د څېړلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وایي کوم کار چې په سلاوي بې بلاوي په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنۍ موضوع د څېړلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سرته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بې مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست خو کور سره مشوره مې نمې کړې لذا تاوان مې ولاړ ډېره جګرخونه شمه نو ډېره وخت همداسې جګرخونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو بې مشورې کار نو همداسې بې ولاړ ډېر پښیمانه شمه. خدا څوک چې په ژوند کې چې مشوره نه کوي په هر کار کې هغه سل فیصد به تاوان به کوي. هغه نو ولا کاش که خو مشوره مې کړې چې مشوره مې ونه مې کړل نو خپله د وینې نو اوس قصدار شوی اوګار شوی نو څه وکړو. د ټول خلک د افغانستان خلک نه همدغه ده. ما هیله ده چې باید خپل کور کې خپل زامنو سره خپل لور سره خپل ماشومان سره مشوره وکړي چې بې مشوره کار چې څوک چې کوي هغه سل فیصد بې نتیجه ده.
د مشورې اړینوالی له دې څرګندېږي چې د ولسمشر نیولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغسې مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هماغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم سره ټول غړي همکار دي هملاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډېره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ او ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي. نوموړی وایي
نو مشوره ډېر ښه شی ده چې نننی عصر کې د مشورې ته ډېر ضرورت ده
پر ارسه که چو اوسیگی
هر کار که مشوره مشوره خو هر کار که خدا
مشوره که دا گټی دی چې یو انسان ټول مسائل باندې نشي کولای چې پوشي شاید یو کار کې عقل ونه رسیږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کی هغه پایله بد وي خراب وي خو مشوره ډیر ښه شی دی چې سره څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې زموږ تاسو په خوانی کسانو چې مشوره کوله خلکو سره کې نستل مثال ډیر غټ ستونزه وو هغه به حل کړل لکن اوس چې مشوره نه کې د غلط زموږ تاسو مملکت کې ارزای کې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دي ټول عمرات خو به هغه ناکام وي
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی
د رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه کرامو سره دا مشوره کوله د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتلی پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه سره مشوره کوله بعضې بعضې درانه کارونه چې به وه هغه به هېڅکله د صحابه بې مشورې د دا کار نه کوه نو موږ تاسو ته هم د توصیه په مشورې سره کړې ده څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګه سره تاواني نسي انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره ورسرته رسېږي او اسلام خو پده وایي تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړئ
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو
وای دې سه مشوره خامل چې اولادو سره یا مور پلار سره یا پرور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه پرته یو خبره وکړي چې صحیح
زه احمد الله احمد چرساوی وسوای اوسیدونکی مو زه فرنګ کور مکریانه کې مشوره کول خو ډیر ښه دی اوس یو څو کار کې به سکورنی سره مشران سره خپل مشوره وکي او که شان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي مشوره کول ښه شه
زمانم احمد ګل د جلال آباد اوسیدونکی مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړی چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوهی وي په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي په همدې تړاو زموږ همکاري مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړي چې ستاسې پام ورته راړو
د مشورې ګټ پاړه برته معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري
مشورې ډیر زخت زیاتې غټي ګټه لري استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده که چیرته موږ تاسو روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته ځو یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي مسولیت به خپريږي د کورنۍ ټول عذاب وکولای شوی چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیلوي هر یو غړي ته به دا ورخه چې که سبا زنه يم نو دی بون کولای
د چا سره باید مشوره وشي
دا چې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري البته یو څه حاصل کړي وي په ژوند کې کامیاب وي عقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي دا هو کسانو سره مشوره ضرور ده سل په سل کې ضرور ده چې دغه ژوند باندې تاثیرات راولي یعنی یو کار ته کې پر ژوند باندې د غستا کار تاثیر اچوي هغه سره سل په سل کې باید مشوره وشي هغه کسان چې مو تاسو خدر کولای شوي مختخه مشورې را کولای شي د کور غړي بالکل زموږ مرګري
خلاص سلام سر پوس راځو حالات البته مخکې ته اشاره وکړه چې حالات باید وکتل شي به مشوره وشي په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضی وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو حریان یو گیچ یو چې موږ نور څو او حالات نه سو ارزولای نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره عموما خلک داسې وایي
تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ سي د چی شي کامیابی زیاته. که چیرته ته اتیا پیسه د باورمن نو بالاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وسي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي احساساتو پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شي، خصوصا مشران، چې کوم کار کوي ځان صلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمنې سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره، دوستانو سره، مشرانو سره مشورې نه کوي؟ دلته علت تاسو بولئ؟
ډېری داسې کسان شته هغوی شاید عادت سوي همداسې وي، له پخوا وختو څخه عادت سوي همداسې وي، ځکه چې دوی زیاتره وخت فیصلې خپله کړې دي، نو اوس عادت ته ضرورت دې ته نه ګوري. دا فکر کوي که زه چیرې شی خوښ کړم، حتی په بعضې کلو ځایو کې موږ خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه، جامې، هر څه خپلو بچانو ته یا کورنۍ ته دی فیصله کوي چې کوم رنګ باید وي او کوم ډول باید وي، هېڅ خوښې یو بل شي ته نه ګوري. دا د دوی عادت سوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او کوونی شي کومې بدې پایلې به لري؟
بدې پایلې همدا دي، کوم کار سي یو مشر کوي، مشوره یې له خپل یو بچي سره یا مثلا د کور له بل غړي سره، له خپلې مېرمنې سره ونه کله، احیانا که هغه غلط راوځي نو دي دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ به نفرت پیدا کوي بالاخره، ځکه عمومي به ورته ګوري ټوله پړه به د دې مشر په غاړه باندې.
وګوریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو. تر بیا خو
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده؟
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ټول مورې ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمون ستا د دردونو کاروان ټکور ټکورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون کورې زمون وطن مورې زمون
لنی زی شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.